بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
دوستانو تاسو کولی شئ زموږ له سایت څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې دی www.farstoday.ir/ps چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطالب ولولئ، ووینئ او له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. د دې تر څنګ هم کولی شئ چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ایکس یا پخوانی ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو کې زموږ آدرسونه وڅارئ، تعقیب کړئ او کولی شئ د ورځې مهم مطالب، خبرونه او داسې نور تحلیلونه او همدارنګه ټولنیز راپورونه او نور مطالب هم کولی شئ ووینئ، ولولئ او همدارنګه د دې تر څنګ له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. له دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ ډیره زیاته مننه کوو.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. لا تهران ریډیو د نړۍ او سیمې مهم او تازه خبرونه اوري.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن سه شنبه د 1404 لمریز کال د چنګاښ دریمه، د 1446 هجری قمری کال د ذلحجه 28مه او د 2015 میلادي کال د جون 24مه نیټه ده. سامان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم، څو د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د څو هیوادونو له مشرانو سره د ولسمشر پزشکیان ټلیفوني خبرې. د ایران پر وړاندې د تکراری یرغل په صورت کې دښمنانو ته سخت خبرداری. له ایران څخه د ملګرو ملتونو د بی وسلی کولو کانفرنس د درې دیرشو غړیو هیوادونو پرې کنده ملاتړ او د اټومي انرژي پر سولیزې کارونې د ایران ټینګار. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر د قطر له امیر سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل دا خبرې اترې ستاسو جلالت ما باو د قطر د ګران ملت د خواخوږۍ په نیت ترسره کیږي. ما په لومړی فرصت کې له ستاسو جلالت ماب سره اړیکه ونیوله ترڅو ووایم چې پرونی اقدام یوازې د ایران پر وړاندې د صهیونیستي رژیم په یرغل کې د امریکا مستقیم او ښکاره ګډون ته یو غبرګون و، او دا په هیڅ ډول د ایران د اسلامي جمهوریت او د هغه د ملګري ورور او ګاونډي قطر ترمنځ د مخامختیا په توګه نه ګڼل کیږي. د ایران حکومت او ملت د قطر د دوستانه ورورګلوۍ نیتونو او دریځونو څخه په بشپړه توګه خبر دی، او د قطر د حکومت او ملت د ټولو ملاتړ، خواخوږۍ او ملګرتیا څخه په ځانګړې توګه په سختو وختونو کې په ژوره توګه مننه کوي. مسعود پزشکیان د سه شنبې په ماسپښین د عمان له سلطان هیثم بن طارق سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت ټول ګاونډي او سیمه ییز او همدارنګه اسلامي هیوادونه خپل ورونه ګڼي او په هیڅ ډول له هغوی سره د مقابلې یا مخامختیا اراده نه درلوده او نه یې لري. ولسمشر پزشکیان د یو بل په وړاندې د اسلامي هیوادونو مخامخ کول د صهیونیستي رژیم او امریکا د یوې ناوړه دسې په توګه بیان کړ او ویویل زه باور لرم چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په هوښیارۍ سره دا دسیسه به نتیجه ورنه کړي او کولی شو د یو بل په همکارۍ سره له جګړې او شخړو څخه لرې د پرمختګ، آرامۍ او سولې څخه ډکه سیمه جوړه کړو. ولسمشر پزشکان همدارنګه نن سه شنبه د مالیزیا د لومړي وزیر انور ابراهیم د ټلیفوني اړیکې په ځواب کې وویل صهیونیستي رژیم د خبرو اترو په منځ کې پر اسلامي جمهوریت برید وکړ او فکر یې کاوه چې ایران د دې تیری ځواب ورکولو ځواک نه لري او په څو ورځو کې به تسلیم شي. له دې سره ولسمشر پزشکان د متحده عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید سره هم په ټلیفوني خبرو کې وویل ایران غزه یا لبنان نه دی چې ونه توانیږي د صهیونیستي رژیم د پوځي بریدونو ځواب ونه وایي. له تاسو تمه لرو چې له امریکا سره په خپلو خبرو اترو کې هغوی پوه کړي چې د ایران اسلامي جمهوریت یوازې خپل مشروع حقونه غواړي او له دې هاخوا هیڅ غوښتنې نه لري. هیڅکله د اټومي وسلو په لټه کې نه دی، یوازې د خپلو ګاونډیو او نورو هیوادونو سره د تعامل له لارې د خپلو خلکو، سیمې او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره د ښه راتلونکي د رامنځته کولو په لټه کې دی. له دې سره ولسمشر پزشکان د پاکستان د لومړي وزیر د ټلیفوني اړیکې په ځواب کې وویل کله چې امریکایانو ولیدل چې صهیونیستان د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو توان نه لري نو دوی په مستقیم ډول د ایران په وړاندې په پوځي یرغل کې برخه واخیسته. همدارنګه د ایران ولسمشر د عربستان له ولی عهد سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړه موږ چمتو یو چې د ایران او امریکا ترمنځ ستونزې د نړیوالو چوکاټونو پر بنسټ حل کړو او موږ هیڅکله له خپلو حقونو ورآخوا هیڅ نه غواړو. په دې برخه کې موږ د خپلو دوستانو او ورونو هیوادونو له هر ډول مرستې هرکلی کوو. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پسرانو قومندان وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د مقدس نظام پر وړاندې د تکراری یرغل او بیا تیری په صورت کې تاسو به ډیر سخت او خوشنوونکي ځوابونه ترلاسه کړئ. د اسلامي انقلاب د سپای پسرانو قومندان د بشارت فتح عملیات وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا احمق او ابله ولسمشر ته په خطاب کې وویل موږ خبرداری ورکوو چې که د اسلامي جمهوریت مقدس نظام او د ایران ویاړلې خاورې په وړاندې په مکرر ډول سرغړونه او تیری وشي نو دوی به ډیر سخت او خواشینوونکي غبرګونونه ترلاسه کړي چې د تاریخ لپاره به د عبرت درس وګرځي. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویاند وایي دوی باید پوه شي چې دا صنعت زموږ په هیواد کې ریښې لري او دوی نشي کولی دا له منځه یوسي. د شته ظرفیت او وړتیاو په پام کې نیولو سره د دې صنعت وده باید په طبیعي ډول دوام ومومي او ودرېږي نه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي حتی د اټومي اژانس نړیوال سازمان وروستي راپورونه د ایران د نه پابندۍ په اړه هیڅ اشاره نه لري. نو زموږ اټومي پروګرام په بشپړه توګه سوله ییز دی، چې د پوښتنه دا ده چې آیا نړیواله ټولنه به د دې ښکاره تیری لپاره خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. د ایران اټومي پروګرام تل د نړیوالې اټومي انرژي ادارې لخوا تر ټولو سختو تفتیشونو لاندې راغلی دی. مهرباني وکړئ د دې ادارې یوازې یو راپور وښایست چې وایي د ایران اټومي پروګرام د اټومي وسلو د پراختیا په لور روان دی. اصلي خبره دا ده چې ولې د اټومي انرژي نړیواله اداره او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غږ دا یرغل نه غندي، ځکه چې هیڅ نړیوال قانون هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد سوله ییز پروګرام په نښه کړي. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د حکامو شورا باید ورته ځواب ووایي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي د ایران د سوله ییزو اټومي تاسیساتو په وړاندې د صهیونیستي رژیم او امریکا لخوا پوځي بریدونه یو څرګند تیری او د نړیوالو قوانینو د بنسټیزو اصولو جدي سرغړونه وبلله او ویویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به د اټومي انرژۍ د سوله ییزې کارونې لپاره له خپل اصلي حق څخه شاتګ ونه کړي. علي بهرنی په اټومي وسلو سنبال او د اټومي وسلو د نخ پرېدو له تړون څخه بهر له یو جنایتکار رژیم سره د امریکا همکارۍ ته په اشارې سره خبرداری ورکړ چې دا عمل به د امریکا په تاریخي کارنامه کې د ننګ یو داغ وي او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره به پراخې منفي پایلې ولري. د پاکستان دفاع وزیر صهیونیستي رژیم د نړۍ سولې ته ګواښ وباله. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل صهیونیستي رژیم د اټومي وسلو په اړه ټول نړیوال معیارونه تر پښو لاندې کړي دي. آصف زیاته کړه په تیرو کلونو کې له هغه وخته چې موږ د اټومي ځواک په توګه پیژندل شوي یو، د نړیوالې اټومي انرژي ادارې اړوندو قوانینو او مقرراتو په اړه مو په ډیر دقت سره چلن کړی دی. یوازینی هیواد چې اټومي ځواک لري او د اړوندو ادارو هیڅ قانون، مقررات، تړونونه یا معیارونه یې نه دي لاسلیک کړي، اسرائیل دی. آصف وویل دوی د اټومي قدرتونو پورې اړوند نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د پاکستان دفاع وزیر ټینګار وکړ په دې برخه کې باید وویل شي چې اسرائیل د ټولې نړۍ د سولې لپاره ګواښ دی، مګر د لویدیځو هیوادونو لخوا له پامه غورځول کیږي. د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو کانفرانس درې دیرشو غړو هیوادونو چې د یوویشت ډلې په نوم پیژندل کیږي نن سه شنبه د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د صهیونیستي رژیم پوځي یرغل په کلکه غندلو تر څنګ دا بریدونه یې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور د بنسټیزو اصولو ښکاره سرغړونه وبلله چې د سیمه ییزې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره خطرناکې پایلې لري. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي چې د هستوګنیزو سیمو، څیړنیزو مرکزونو، مخابراتو، انرژۍ او ترانسپورت په ګډون د ایران د ملکي زیربناو په وړاندې د صهیونیستي رژیم تیریګر اقدامات د نړیوال قانون د سختې سرغړونې و څرګنده بیلګه ده چې سیمه ییز او نړیوال امنیت کمزوری کوي او په سیمه او له هغې هاخوا ثبات ته جدي خطرونه رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د ایران د اټومي تاسیساتو په وړاندې د اسرائیلي رژیم او امریکا پوځي یرغل ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي مسلې د حل لپاره له خبرو اترو او ډیپلوماسۍ پرته بله لاره نشته. جانکاری د امریکا د یرغل په وړاندې د ایران د پوځي غبرګون په اړه له سی این این سره په خبرو کې وویل زه په دې اړه هیڅ معلومات یا راپورونه نه لرم چې په سمه توګه څه پیښیږي، خو دا روښانه ده چې ایران باید په یو ډول ځواب ورکړی وای او دوی هم په څرګنده توګه ویلي وو چې داسې به وکړي او زه فکر کوم چې د امریکا دولت هم دا اټکل کړی و. د اسرائیلي رژیم تلویزیون اعتراف کړی چې ایران اوږد واټن ویشتونکې وسلې لري چې تر اوسه یې نه دي کارولي. د صهیونیستي رژیم دولس تلویزیوني چینل راپور ورکړی چې په اسرائیلو کې شوي اټکلونه ښیي چې ایران لا تر اوسه خپلې اوږد واټنه او خطرناکې وسلې نه دي کارولي. هغه درانه توغندي چې له یو ټن څخه ډیر چاودیدونکي توکي لیږدوي او هغه کروز توغندي چې تعقیب او مخنیوی یې ستونزمن دی.
په دې راپور کې راغلي چې د دې اټکلونو پر بنسټ احتمال لري چې ایرانیانو خپل کروز توغندي د وروستیو مرحلو او د اسرایلو د هوایي دفاعي سیستم د ګډوډولو لپاره ساتلي وي. وړاندې هم د سینوسي رژیم هوایي دفاعي سیستمونه د ایران توغندیو د مخنیوي توان نه درلود. د فرانسې ولسمشر ټینګار وکړ چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا وروستي بریدونه هیڅ قانوني یا مشروع اساس نه لري. امانویل مکرون په اوسلو کې د ناروی له لومړي وزیر یوناس کاهر ستور سره په ګډه خبرې غونډې کې وویل د نړیوال قانون له مخې هیڅ مشروعیت یا چوکاټ نشته چې د ایران د اټومي زیربناو د ویجاړولو ته اجازه ورکړي. له همدې امله دا باید په روښانه توګه وویل شي د بریدونه هیڅ قانوني اساس نه لري. مکرون پر دې باندې په ټینګر سره چې فرانسه غواړي د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي دعا وکړه چې نښته باید له ډیپلوماتیکو او تخنیکي لارو حل شي. مکرون د څرګند خطر د زیاتېدو په اړه په خبرداری سره زیاته کړه، موږ له ګڼو خطرونو سره مخ یو، د اټومي وسلو د خپرېدو پورې اړوند د کړکېچونو د بې کنټروله زیاتوالي څخه نیولې د سیمې د نورو هیوادونو د غچ اخیستونکو بریدونو په نښه کېدو پورې.
به نام نامی ایران ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم. ای مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه ای. نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شوم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من وطن، ای ایران. من با تو معنا می شوم، ایران فردا می شوم، سرمشق دنیا می شوم، ای
تهران. دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو، تاسو کولی شئ زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې دی www.parstoday.ir/ps، چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطالب ولولی، ووینئ او له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. د دې ترڅنګ هم کولی شئ چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ایکس یا پخوانی ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو کې زموږ آدرسونه وڅارئ، تعقیب کړئ او کولی شئ د ورځې مهم مطالب، خبرونه او داسې نور تحلیلونه او همدارنګه ټولنیز راپورونه او نور مطالب هم کولی شئ ووینئ، ولولئ او همدارنګه د دې ترڅنګ له خپلو ملګرو سره هم شریکئ. له دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ ډیره زیاته مننه کوو.
د صهیونستانو وحشیتوب او په رسنیو حمله. قدرمنو اوریدونکو، خبریالان د ملکی وګړو په توګه د نړیوالو انساني قوانینو له مخې حق لري چې په جنگونو کې لملاتړه برخمن شي. په خبریالانو باندې هدفمنې حملې او د هغوی وژل یو جنگي جنایت ګڼل کیږي او صهیونیستي رژیم دا جنایت هم ترسره کړی دی. په همدې اړه زه عبدالمجید دورانی له یو ځانګړي پروګرام سره حاضر شوی یم او هیله ده چې دا پروګرام تر پای واوري. ګران اوریدونکو، صهیونیستي رژیم یو ځل بیا له سرو کرخو په وختو سره د ایران د کلتوري او رسندوی جوړښتونو خلاف یو پریکنده جنایت ترسره کړ. دغه جنایتکار رژیم په خپل یو وروستي جنایت کې تیره دوشنبه یعنی د جون په 14 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د رادیو او ټلویزیون په ادارې حمله وکړه. د دوشنبه یا ګل په ورځ د مازیګر په کابو 6:30 بجې په داسې حال کې چې د خبر چینل نتاقه میرمن سحر امامي د خبرونو په لوستلو لګیا وه، د رادیو ټلویزیون په اداره کې د خبرونو د خپرېدو په ودانۍ باندې د صهیونیستي رژیم لخوا برید وشو. له دې حملې او د څو شیبو لپاره د ژوندیو خبرونو له غوڅېدو وروسته د خبر شبکې یا د نتاقه د صدا او سیما د سیاسي مرستیال حسین عابدینی په ملتیا ژوندۍ خپرونې ته راستنه شوه. میرمن امامي او له دې پیښې وروسته وویل داسې چې د رادیو ټلویزیون په ودانۍ کې رامنځته شول د بیان د ازادۍ څرګنده خلاف ورزي وه. په دغه حمله کې د خبر چینل ودانۍ نه، بلکې د بیان ازادي، د حقیقت غږ او د شهیدو سړیو، ښځو او ماشومانو غږ په نښه شو. صهیونیستي رژیم یو ځل بیا محاسباتي تیروتنه وکړه او ګمان یې وکړ چې د حقیقت غږ به غلی کړي. په داسې حال کې چې موږ د لوی خدای په مرسته او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په قومندانۍ او د چارواکو د تدبیر په برکت د حقیقت د غږ رسولو لپاره خپل کار ته دوام ورکوو. له دغې بوږنوونکې حملې وروسته د راډیو ټلویزیون د ادارې مشر پیمان جبیلی هم سمدستي د خبر چینل لایو پروګرام ته په راتګ سره وویل د صهیونیستي رژیم دا کار شاید په ایران کې زموږ لپاره نوې وي، ځکه چې په یوې رسنۍ باندې حمله چې هیڅ وسله نه لري په هیڅ عقل او منطق سره د توجیه وړ نه ده. خو کله چې د منحوس صهیونیستي رژیم د جنگونو تاریخ ته ګورو نو څه وینو؟ وینو چې خبریالانو رسنۍ یې تل اصلي هدف پاتې شوي دي. هغه په وینو د یو سور کاغذ په خودلو سره زیاته کړه، په رسنۍ کې له موږ سره د خبر له کاغذونو پرته بله کومه وسله شته. زموږ ملګري د دروغو او دروغجنو له اشوا کولو پرته نور څه کوي؟ دا برید له دې پرته څه توجیه لري چې ووایو صهیونیستي رژیم غواړي د حقیقت غږ غلی کړي په داسې حال کې چې هیڅکله به کامیاب نشي. لکه څنګه چې په غزه کې په خاورو او وینو کې د خبریالانو د لغړولو باوجود ونه توانېده چې داسې وکړي او د جنایت تصویر یې د نړۍ په ختیځ او لویدیځ کې خپور شو. دوستانو د جنیوا د کنونشن او د هغه د الحاقی پروتوکولونو لمخې د جنگ د حقوقو یو بنیادی اصل د بیلولو اصل ده. په دې بنیاد خپل لوري باید د پوځي اډو دفاعي سیستمونو او د قومندانۍ او د تاسیساتو او روختونو خوځو او رسنیو په شان ملکی اهدافو ترمنځ فرق وکړي او یوازې د پوځي اهدافو د وشتلو اجازه شته. دغه اصل له مخې رسنۍ لکه د ریډیو، ټلویزیون سټیشنونه او خبری دفترونه غیر پوځي او ملکی اهداف ګڼل کیږي او ورباندې حمله غیر قانوني ده. د جنگ په دوران کې رسندوی پروتوکولونه د قوانینو، محدودیتونو، اخلاقي ضوابطو او د رسمي یا غیر رسمي سیاستونو یو ټولګه ده چې د جنگ د خبرونو په کوریج کې د رسنیو تګلاره هدایتوي. دغه پروتوکولونه د حکومتونو، پوځونو، نړیوالو ارګانونو او حتی خپل د رسنیو لخوا ټاکل کېدای شي او اصلي موخه د ملي امنیت او د حساسو پوځي معلوماتو ساتنه، د ټولنیزې ویرې یا روب د رامنځته کېدو مخنیوی، د کورنۍ او نړیوال ملاتړ د ساتنې لپاره د ستراتیژیکو روایتونو کنټرول او د نفوسو او پوځي ځواکونو نفسیاتي مدیریت ده. د کلتور وزارت مطبوعاتي مرستیال محمد رضا نوروزپور هم د خبر چینل په سټوډیو باندې د صهیونیستي رژیم د حملې په خبرګون کې وایي، د ژوندې خبرونې په دوران کې د خبر چینل په سټوډیو باندې د صهیونیستي رژیم برید، د روم د اساسنامې د اتمې مادې او د جزا د نړیوالې محکمې لخوا د نړیوالو حقوقو څرګنده خلاف ورزي او د جنگي جنایت یو مصداق دی. د رسنیو دفترونه ملکی اهداف دي او په نخښه کول یې په حقیقت او اطلاع رسونې باندې نیغه حمله او پکلکه خندل شوې ده. د ایران رسندوی ټولنې هم د ایران په خاورې د صهیونیستي رژیم د جنایتي تیری په غندنه کې خبر پاڼه صادره کړه او ویل، موږ د خبرتیا او د حقیقت د بیان د جبهې په اوله لیکه کې د خلکو ترڅنګ ولاړ یو او د خپل وطن د خپل واکه امنیت او عزت په دفاع کې با یوشي با ځند و نکړو. په خبر پانه کې راغلی دی، موږ د ټول هیواد جرنالستان، خبریالان، عکاسان، مدیران او رسندوی فعالان د خپل وطن ایران په مقدس خاورې د صهیونیستي رژیم سرګنتېره چې د هیواد د ښځو او ماشومانو، د پوهنتون د استادانو، تکړه پوهانو او د جګپوړو پوځي قومندانانو د مظلومانه شهادت لامل شوی په کلکه اغندو. دغه جنایت چې د حکومتي ترهګرۍ څرګنده نښه او د ایران د ځمکنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقوقو د مسلمو حقوقو څرګنده خلاف ورزي ده، په داسې حال کې وشو چې د ایران اسلامي جمهوریت په مثالي صبر او نرمۍ سره د خبرو اترو، عقلانیت او ډیپلوماسۍ لاره غوره کړې ده. د صهیونیستي رژیم تیری به نړیوالو رسنیو کې هم پراخ انعکاس درلود او سبدستی د نړۍ د ډیرو معتبرو رسنیو په اول خبر بدل شو. همداشان د خبر چینل د ویاندې سحر امامي انزور چې ګوتی د صهیونیستي رژیم له جنایتونو د کرکې د څرګندولو او ورباندې د اعتراض په توګه اوچته کړې وه، د دغو رسنیو د مهم انزور په توګه غوره شوی دی. ګارډین، نیویارک ټایمز، اکسیوس، سی این این، رویټرز، نیوز ویک او اسوسییټډ پریس د هغو رسنیو څخه دي چې په صدا او سیما باندې په حمله کې د صهیونیستي رژیم تیری او وروستیو بدلونونو ته کوریج ورکړ. خبرېدل ضروری دي چې پر رسنیو باندې حمله کې د صهیونیستانو مخینه ډیره شرمناکه او توره ده. په تهران کې د ایران د ریډیو ټلویزیون په ودانۍ باندې پر دې حمله سربیره په 2008 او 2014 کلونو کې د بیروت په المینار چینل حمله، په 2008، 2013 او 2022 کلونو کې د غزې په الاقصی چینل حمله او په 2014 کال کې د پریس هاوس په ودانۍ برید، په روان 2015 کال کې په غزه کې د خبریالانو په خیمه باندې حمله او په تیر 2014 کال کې د لبنان په جنوب کې د خبریالانو په ټول باندې برید په دغو جنایتونو کې شامل دي. پر دې سربیره د غزې د جنگ په دوران کې د کابو 213 خبریالانو هدف ګرځول له رسنیو سره د صهیونیستي رژیم د دښمنۍ یو بل جنایت او انځور دی. صهیونیستي رژیم په هدفمنو بیخي په خبرتیا سره داسې ډیر خبریالان شهیدان کړل چې د غزې تړانګې حالات یې بیانول. صهیونیستانو همداشان د فرانسې خبری آژانس په شمول د ډیرو رسنیو دفترونه هم د اسرایلو په بمبارۍ کې وران ویجاړ کړل. د تیر کال په همدې ورځو کې د خبریالانو د کار د فرانسوي ډیموکراټیک کنفیډریشن څخه ایلن مروان وویل غزه له بشپړ خبری سانسور سره مخامخ ده، خو د غزې روان حالات د نړیوالو لسترګو پټ نشي پاتې کېدای. په غزې کې به د شهیدانو خبریالانو شمیر دومره ډیریده چې د فلسطینی جرنلستانو د سنډیکا مشر ناصر ابوبکر په غزه کې د خبریالانو د وضعیت په اړه وایي د اکتوبر 9 نه تر مخکې پورې موږ په غزه کې 200 خبریالان درلودل، خو نن تقریبا هیڅ خبریال نه دی پاتې. صهیونیستي رژیم په داسې حال کې د خبریالانو او پوځیانو ترمنځ هیڅ فرق نه کوي چې د تاریخ د مختلفو جنگونو په هکله موجود رپورټونه د انساني ډال په توګه د خبریالانو د کارولو بیانونکي دي. مثلا په 2003 کال کې په عراق باندې د امریکې د حملې په دوران کې امریکایي ځواکونو د عملیاتو د مستند کولو او د حساسیتونو د کمولو لپاره د ملګرو په توګه له خبریالانو استفاده وکړه، چې ځینې رپورټونه وایي چې دغه ملګرتیا یوازې د مستند سازۍ او خبر رسونې لپاره نه و، بلکې په پوځیانو باندې د حملې د مخنیوي او پوځي کوریج لپاره و. د افغانستان په جنگ کې هم په مختلفو ځواکونو کله کله د هوایي بریدونو په وړاندې د ساتنې لپاره له ملکی سیمو استفاده کوله، او ځینې وختونه به هم خبریالان په هغو سیمو کې دیره کېدل چې د هوایي برید احتمال به و. که څه هم پوځیانو به دا کار تل نه ترسره کوه، خو په داشان سیمو کې د خبریالانو شتون هغوی په داسې موقعیت کې راوستل چې عملاً به د هوایي بریدونو د کمولو لپاره د انساني ډال په توګه کارول کېدل. خو نن صهیونیستي رژیم د څه باندې یو کال وروسته چې په غزه کې یې وینه بهونه وحشتګري پیل کړې، د ایران د اسلامي جمهوریت په خاورې حمله کړې او د ملکی وګړو او ساینس پوهانو وژلې پیل کړه، او دا شانې د رسنیو د غلي کولو لپاره په هڅه کې له خپلو امریکایي بادارانو پیروي کړې ده. د صهیونیستانو په تازه جنایت کې رسنیو ته مخه کړې ده، او د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویزیون په ودانۍ باندې په حمله سره د خبرونو او معلوماتو د مخنیوي هڅه وکړه. حال دا چې د دې ټولو کلونو په څیر چې د دوی د جعلي حکومت له لنډمهاله ژوند څخه تیریږي، بیا هم له ماتې سره مخ شو او خپلو اهدافو ته په رسیدو کې ماتې وخوړله. د جمعې له ورځې نه چې د قدس نیواګر رژیم په ایران باندې حمله پیل کړې، د پوځي تیری تر څنګ یې د ایران په خلکو باندې نفسیاتي حمله هم پیل کړې ده. د مختلفو پروپیګنډو خپرول، د خپل طاقت زیات خودل او په افکارو کې د تیریګر او دفاع کوونکي د ځای بدلول هغه طریقې دي چې د صهیونیستي رژیم او لویدیځو رسنیو لخوا خپلې کړې شوې دي. د دغه غولونکو اختاپوس او د وژلو قتل د ماشین یو ډیر مهم مټ هغه رسنۍ دي چې په فارسی ژبه خبرونه خپروي، خو له ایران، ایرانی او فارسی سره هیڅ خپلوالی نه لري. هغوی په ډیر شوق او ذوق سره چې د پټولو توان یې نه لري، په هر خبره او شننه او نظر کې د جنایتکار صهیونیستي رژیم ملاتړ کوي. کوم رسنیو چې هیڅ آبرو او عزت نه درلود، اوس د خیانت او دوه مخیتوب او چلول په زوالی لاره باندې د ایرانیانو په وجله کې د نتنیاهو او د هغه د بشرمانه جنایتونو دفاع کوي، او د ایران له دښمنانو سره همغږه او ملګری شوي دي. خو له دې خبرې غافل دي چې صهیونیستي رژیم به د نړۍ په حکومتونو او رسنیو کې د پتمنو انسانانو او رسنیو لخوا رسوا شي. موږ په دې لاره کې له هیڅ کوشش څخه مخ نه اړوو، او د تاریخ په صحیح اړخ کې او د حق او حقیقت په دفاع کې ودرېګو، هم هغه ډول چې تر اوسه ولاړو. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د رسنیو او خبریالانو خلاف او د حقیقت د غږ د غلي کولو لپاره د صهیونیستي رژیم د هلو ځلو په هکله دا ځانګړې وینا مو واورېدله. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای موږ ته هم اجازه راکړئ. د خدای په امان.
تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ.
د امریکا او لویدیز نسل وژنې،
د تهران د پښتو خبرونې خواجو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی لخبل محترم امکار
حامد سیماب سره
د پیړۍ په تر ټولو لوی نسل وژنې کې د امریکا او لویدیز د بشپړ رول په باب لزانګړی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو، په دې هیله سره چې د ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوګو دوستانو، ممکنه ده د غزې تړانګې د مظلومو او بې ګناه خلکو د وژنې امر په مستقیمه توګه امریکا او لویدیځ نوی ورکړي، خو د اسرائیلو په پوځي ډیپلوماټیکو او اقتصادي ملاتړونو سره د لسګونو زره فلسطینیو ماشومانو او ښځو په قتل عام کې شریک دي. له یو کال زیات وخت تیریږي چې په غزې تړانګې کې انساني ناورین روان دی، یو داسې ناورین چې د روانې پیړۍ تر ټولو لوی نسل وژنې ته ورته دی. سیونیستي رژیم د یوې ډېرې خطرناکې سرطاني دانې په څیر د لسټنیزو بمونو او وژونکو وسلو سره د بې وسو او بې دفاع خلکو په وړاندې جنگ پیل کړی او د مرګ خپسکه یې په حقیقت بدله کړې ده. د فلسطینیو ماشومانو له ښکلو سترګو امنیت اخیستل شوی او پر ځای یې ویره او وحشت خور شوی دی. دغه منحوس رژیم د امریکا او اروپایي هیوادونو د پراخو ډیپلوماټیکو او پوځي ملاتړونو په مټ د غزې تړانګې په ځمکنۍ، سمندري او هوایي کله باندې سره د غزې د خلکو ساه بنده کړې ده. د امنیت، اوبو، خوړو، مناسب روغتیایي خدمتونو او حتی تر ټولو لږو اسانتیاوو نشتوالي د ماشومانو سوکس او کمرګونه رابرسیره کړي دي. خو نړیوالې ټولنې لا هم سیونیستانو په لاس د دغې ریښتینی نسل وژنې په وړاندې چوپ پاتې دي. په دې منځومیان کې امریکا د سیونیستي رژیم د اصلي ملاتړي په توګه د فلسطینیانو په وړاندې د جنګي جنایتونو په دوام او زیاتوالي کې اساسي رول لري. دا هیواد د اسرائیلو لپاره د فوجي وسلو او مالی مرستو تر ټولو لوی برابرونکی هیواد دی. امریکا په ډیپلوماټیکو، فوجي او اقتصادي برخو کې له اسرائیلو څخه دوامدار ملاتړ کوي او د بمباریو په دوام کې د زرګونو وګړو په جبري بې ځایه کولو، د حیاتي بیه بنایو په ویجاړولو او په غزې کې د بشري مرستو په محدودولو کې په جرم کې شریک دي. اوس له یو کال زیات وخت کېږي چې روغتونونه، ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، جوماتونه، کلیساګانې او حتی د مرستو رسولو لارې په غزې کې له کوم پوځي توجیه پرته ټارګټ کیږي. د غزې د روغتیایي وزارت وروستۍ وحشتناکې شمیرنې ښیي چې تر 350,500 څخه زیات کسان شهیدان شوي او 1,60,603 نور ټپیان شوي دي، چې ډېری قربانیانې ښځې او ماشومان دي.
امریکا په وروستیو کلونو کې هر کال اسرائیل ته له 3.8 میلیارد ډالر څخه زیاتې پوځي مرستې ورکړې دي. په دغه مرستو کې په ډیرو ویجاړوونکي قدرت سره ګایډډ بمونه، ګایډډ توغندې او پرمختللې جنګي الوتکې شامل دي. دغه مرستو اسرائیل ته دا توان ورکړی چې خپل بریدونو ته دوام ورکړي او د غزې پر ګڼ میشتو سیمو بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې لسګونو زره ښځې او ماشومان شهیدان شوي دي. د امریکا 2 میلیارد ډالري پوځي مرستې او د ملګرو ملتو د هغو پریکړو لیکونو ویټو کول چې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د بندولو غوښتنه یې کوله د دغه هیواد د ملګرتیا یو مثال چې په غزې کې د جنګ او بشري وژنو د دوام سبب شوی دی. ایسایی دا همخی چې په امریکا کې میشتي ډیری وسله جوړونکي او ټکنالوژیکي کمپنۍ لکه بوئنګ، لاکهید مارتین، ریتیون او نور وسله جوړونکي شرکتونه اسرائیل ته پوځي تجهیزات او پرمختللې ټکنالوژي ورکوي چې د غزې د خلکو په وړاندې په بریدونو کې کارول کیږي. دا کمپنۍ بغیر مستقیم ډول د تاوتریخوالي په دوام او د غیر پوځي کسانو په تیره ماشومانو او ښځو په وژلو کې رول لري.
د لوی او بوګنون کې درد او ویجاړې تپل هغه پلان دی چې سیونیستي رژیم یې په غزې کې تعقیبوي او د دغه تریګر او وحشي رژیم چارواکي اوس په ښکاره او په سپینسترګیتوب سره د بشري بحران د رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار کوي. نسل وژنه او قومي پاکونې د جنګي جنایتونو او د بشریت په وړاندې د جنایتونو څرګند مثالونه دي، خو هغه څه چې په همدې کچه حیرانوونکي دي دا امریکا او اروپایي حکومتونو دوه مخي سیاستونه دي. داسې حکومتونه چې تل په لومړي فرصت کې نور هیوادونه د نسل وژنې، جنګي جنایتونو او د بشریت په وړاندې د جنایتونو په تور تورنوي، دا ځلې د داسې لوی ناورین په وړاندې په ښکاره سترګې پټې کړې دي او حتی د بې وقفې وسلو او پوځي مهماتو په لیږد سره په خپله د دغو بې رحمه وژنو شریکان او ملاتړي شوي دي. په غزې کې د روانې پیړۍ د لوی نسل وژنې په وړاندې د ځینو اروپایي سیاستوالانو چلند یو داسې بدنامه داغ دی چې تر ابده به د دوی په تورې کارنامې کې پاتې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پخوانی مسؤول جوزف بورل په وروستیو کې د غزې په اړه د اروپایي ټولنې د بې عملۍ له امله سختې نیوکې کړي او ویلي دي موږ یعنی اروپایان د هغو بمونو نیمایي برخه برابروو چې پر غزې غورځول کیږي. جوزف بورل په یوې غونډې کې ویلي دي اروپا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د تر ټولو لوی قومي پاکونې شاهده ده، په داسې حال کې چې د اعتراض لپاره وسایل لري خو په دې کار کې پاتې راغلی ده.
ځینې اروپایي هیوادونه د زرګونو ماشومانو د وژل کېدو له څرګندو اسنادو سره سره پر اسرائیلو وسله ییز بندیز نه لګوي او هیوادونه لکه جرمني، فرانسه، ایټالیا، چک جمهوریت او هالند لا هم د اسرائیلو لوی ملاتړ دي. دوی حتی د جګړې په لومړیو میاشتو کې څو ځله اسرائیل د یو مظلوم قربانی په توګه وبرېښاوه، په داسې حال کې چې زرګونه فلسطینی ماشومان په بمباریو کې وژل شوي وو. اروپایي هیوادونه په تېره بیا جرمني د اسرائیلو لپاره د پوځي تجهیزاتو په برابرولو کې بنسټیز رول لوبوي او هغه وسلې دغه خونخار او وحشي فسادګر رژیم ته ورکړي چې د غزې په کورونو، ښوونځیو، جوماتونو، کلیساګانو او روغتونونو بریدونو کې کارول شوي دي. جرمني د اسرائیل تر ټولو لوی اروپایي ملاتړی او د پرمختللو کښتیو برابرونکي هیواد دی. د اسرائیل ملاتړ تل د برلین له لومړۍ توبونو وو. جرمني د اسرائیل لپاره د وسلو تر ټولو لوی برابرونکي ده او د 2019 میلادي کال څخه تر 2023 کلونو پورې د اسرائیل د وسلو د واردولو کابو 3% برخه برابره کړې ده.
خوګو دوستانو، اسرائیل ته د صادراتو په منځ کې د هوای دفاعي سیستمونه، مخابراتي تجهیزات، 3000 ټانک زده وسلې او 5000 مرمۍ شامل دي. په 2023 کال کې د جرمني وسلیز صادرات اسرائیل ته د تیر کال په پرتله کابو 10 برابر زیات شوي دي. جرمني په 2023 کال کې 3.5 میلیونه یورو وسلیز صادرات نیواکي سیمو ته تایید کړي او د 2023 کال جنوري څخه تر اگست میاشت ترمنځ پورې په موده کې 4.5 میلیون یورو صادرات درلودل. ایټالیا هم د 2019 کال څخه تر 2023 کال پورې په موده کې اسرائیلو ته د پامړ پوځي تجهیزات ورکړي دي چې په عمده توګه سپکې هلیکوپټرې او سمندري توپونه پکې شامل دي. انګلستان هم د الوتکو، راډارونو او ټارګټ کولو تجهیزات تو لپاره د وسلو او پرزو برابرونکي دي. د اف 15 ډوله جنگي الوتکو پرزې چې اسرائیل یې کاروي د انګلستان لخوا برابرېږي. د سندونو له مخې د 2023 کال د اکتوبر له 8 څخه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې بریتانیا اسرائیلو ته له 1.8 زیات وسلې صادراتي جوازونه صادر کړي دي. فرانسې، هالند او ځینې نور اروپایي هیوادونه هم د وسلو یا اړینو پرزو په برابرولو کې د پام وړ رول لري. د فرانسې تحقیقاتي رسنۍ ډیسکلوزر په 2023 کال په جون میاشت کې اشوا کړی چې پاریس د غزې په وړاندې د سیونیست رژیم لخوا کارول شوي بې پیلوټ الوتکو د تولید لپاره اړین تجهیزات برابر کړي دي.
اروپایي ټولنې د سوداګریزو تړونونو په ځنډولو سره اسرائیلو ته پر لیږدونکو وسلو بندیز لګولی شو چې حتی د یوې اعلامیې په صادرولو سره لکه هغه چې 2 ورځې وړاندې د 2 اروپایي هیوادونو یعنی ایرلینډ، اسپانیا، ناروې، آیسلینډ، سلووینا، لوکزامبورګ او مالټا لخوا صادر شوه چې پکې د غزې د کلابندۍ د سمدستي لغوه کولو، د پوځي عملیاتو د بندولو، د بشري مرستو د رسولو اسانتیاو او د قربان لپاره خبرو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه شوې وه. حالات د فلسطینیانو په ګټه واړوي، خو دغې ټولنې غوره کړه چې د زرګونو بېګناهو انسانانو د وینو په تویولو کې شریک شي. اروپایي ټولنه اوس هم د اسرائیلو تر ټولو لویه سوداګریزه شریکه ده او دا اقتصادي اړیکې پرته له دې چې د بشري حقوقو د رعایت په اړه کوم جدي شرط ولري دوام لري. حتی د اروپایي ټولنې ځینو غړیو هیوادونو په خپلو هیوادونو کې د غزې په ملاتړ لاریونونه منع یا محدود کړي دي. په دغو هیوادونو کې خبریالان، اکاډمیک فعالان او هغه کسان چې د اسرائیلو د ماشوم وژنې په اړه معلومات خپروي ځینې وختونه د یهودي ضد یا د ترهګرۍ ملاتړ په څیر له تورونو سره مخامخ شوي دي. له دې امله موږ ګورو چې هره ورځ د خلکو، اکاډمیک فعالانو او اروپایي غوره شخصیتونو او وګړیو لخوا د سهونستي جنایتونو په وړاندې د اعتراضاتو څپې زیاتېږي، خو له بده مرغه اروپایي سیاستوال لا هم له سهونستانو سره متحد دي.
خو دوستانو، ممکنه د امریکا او اروپایي ټولنې په مستقیمه توګه د غزې د مظلومو او بېګناه خلکو د وژنې امر نه وي کړی، خو یقینا د اسرائیلو له پوځي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ملاتړونو سره د زرګونو فلسطینی ماشومانو په قتل عام کې شریک دي. د دوی نه عادلانه ملاتړونو د اسرائیلو پوځي دبونه پیاوړي او دوی یې هم سپینسترګي کړي دي او په غزې کې د بوګنون کې بحراني وضعیت د دوام سبب شوی دی. د دوی به حد ملاتړونو اسرائیلي جنایتکار او وحشي رژیم ته دا توان ورکړی چې پرته له نړیوالو دبونو په روانې پیړۍ کې په غزې ترانګ کې تر ټولو لویه نسل وژنه ترسره کړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړی اوسئ.
مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر، مرگ ناجهانی، صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان. رودخانه ها مرگ بر
بندهای دست جمعی و بندهای انفرادی زمین، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر،
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قطع آب، مرگ بر تیر مانده بر جلوی کودک ربا،
مرگ بر قتل خنده های روشن علی رضا، مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات،
عزتمن اوریدونکو له تهران ریډیو مو د پښتو یو ساعت خبرونه ووریده. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.